السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان مقامات او امریکایي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د هوایي برید له امله د وشل شو افغان سرتیرو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې د نړیوالو ځواکونو هوایي بمباري نږدې شپاړس افغان سرتیری وژلې دي. د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرې د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه جدي او زیات کړي. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د روسیې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګند دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیځو رسنیو ته منلی و چې د مولا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید کړی دی. د طالبانو دغه ویان ویلی و چې درویشت کلن عبدالرحمن چې په حافظ خالد مشهور و د جولای پر شلمه د هلمند په کولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه لوی مرکز د چاودیدونکو موادو ډک موټر په واسطه برید وکړ او مړ شو. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ درې هموی موټر چې وړاندې یې نیولی و له چاودیدونکو موادو ډک او د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو یې بریدونه وکړه. طالبان د هلمند ولایت پر نږدې 80% برخو واکمن دي. په دغه ولایت کې زرګونه هکتار ځمکه تریا کرل کېږي چې د وسلوالو طالبانو یوه لویه عایداتي سرچینه ده. بلخ واده هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل ګریشک ته د دوی استول شوی هیئت ونیدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. ځواک وویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو دیارلسو نورو ملګرو سره وژل شوي دي او هغه وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د ورکول شوي کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلی دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې برید سوی دی او مرګ ژوبل اوښتی ده. ځواک وویل د دوی څېړنې لا هم دوام لري. د پرون ورځې دا حمله پنټاګون تایید کړې ده. ویلي دي چې د امریکا په یوې تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی دغه فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان جمهور ریاست هم ویلي پر هغو هیوادونو چې د تروریزم ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې د تروریستانو ځالو ته ځای ورکوي د فشارونو ملاتړ کوي. د پنټاګون ویان آدم سټمپ ویلي چې امریکا پاکستان ته 50 میلیون ډالر مرسته نه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روبات جوړونکو نجونو له ډلې سره ولیدل. دغې نجونې نن له امریکا څخه بیرته کابل ته ستنې سوې. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې لومړۍ میرمن رولا غنی هم د دغو نجونو تود هرکلی کړی دی. د هرات دغو شپږو زده کوونکو په واشنګټن کې د روبات په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او وتوانېدلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د جنوبي سوډان زده کوونکو لومړی مقام واخیست. په سیالیو کې د څه باندې 160 هیوادونو استازو ګډون کړیو. دا وتر د مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو سمو شغله ازادي راډیو لري. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهره کې وروسته له لاسلیک سو چې د روسیې پوځ او د سوریې اپوزیسیون خبرې وکړي. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو څخه دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول شوی. دا سیمه په هغو خبرو کې انتخاب شوې وه چې په استانې کې د ایران، روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د سوریې د سولې اړه جوړې شوې وې. لا هم تر اوسه د خوندي زون د څارنې میکانیزم پر سر د اختلافاتو له کبله دا تړون په بشپړ ډول نه دی اجرا شوی. ختیځ ګوتا په سوریه کې پلازمینه دمشق ته نږدې د حکومت مخالفینو یو عمده مرکز دی او په پرله پسې ډول د حکومت په پوځي عملیاتو کې په نښه کېږي. او د پولند ولسمشر ویاند وایي د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب سوي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې ویني چې په وینا یې د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي. اندري لیپینسکي دا ونه ویل چې ولسمشر به دغه مسوده رد کړي که به په دې اړه د اساسي قانون د محکمې نظر واخلي. د لیپینسکي په خبره ولسمشر اندري دودا د سترې محکمې د مشر د ټاکلو په برخه کې د دوو مادو ترمنځ توپیر ویني. د پولند سنا مجلس نن سهار دغه مسوده تصویب کړي د واکمن پاپولیست ګوند لخوا یې ملاتړ کیږي. ولسمشر دودا یوشت ورځې وخت لري چې د قانون توشیح کړي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر واوریدل. بهرنی ځواکونه مانی چې په هلمند ولایت کې یو شمېر افغان پولیس د دوی په خبره په غلط فهمۍ کې په هوایي برید کې وژل دي. په عین حال کې افغان ځواکونه وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د تروریزم د ځپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. د چارو کارپوهان د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکاټ ته اچول دا لویه خبره ده.
اطلاعات و کلتور په وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف 15 ورسنه سیمینار جوړ شوی دی او د هم اوري چې د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدماتو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران ټول هغه امریکایان چې د ټرمپ وینا په غیر عادلانه ډول نیولې خوشي نه کړي له نویو جدي عواقبو سره به مخ شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراز ځوان فکر خپرېږي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او د غراس د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل، بهرنیو ځواکونو په یو هوایی برید کې د هلمند په ګرش کې د افغان ملي پولیسو 14 سرتیري چې یو شمېر قوماندانان هم پکې شامل دي وشل شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي او د هغوی په خبره دا حمله په خطا یا په غلط فهمۍ کې ترسره شوې ده. له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دی همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. په دې اړه د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مراد صاحب زما سلامونه مو منئ. وروستي جزئیات هغه ارقام چې تاسو ذکر کړل د آیات چې 13 ورځو وروسته ګریش پولیس والی ته غدا پیدا کړی دی چې په دغه پیښه کې شپاڼس کسان د دریو مهمو کمانډانو په شمول چې د پولیسو اړوند دي وژل شوي دي او پاینل کې دوه ټپیان دي. اما دا چې ولی او چا دغه کوردینات غلط ورکړي دي د بهرنیو ځواکونو او اید وخت په دې اړه لاوم عمر ځواکول چې تکات دوام لري او نن خپل د پاتې د ګډون لپاره د دې جلسو کسانو د کورنۍ سره د غم شرکې لپاره د هلمند والی او ځینې چارواکي هم ګرش کولو سوالي ته تللي وو.
دای صاحب، په دقیقه کې ستاسو معلومات وی د غبریت په کومه ساحه کې شوی؟ آیا په داسې ساحه کې یا په داسې وخت کې شوی چې بهرني ځواکونه نه دي توانېدلي چې فرق وکړي چې دا وسله وال یو افغان پولیس څه وایي افغان مقامات په دې اړه؟
پیښه د کیکن د ګریش کولسوالي د پارچاو په سیمه کې چې دا د مالګیر او ګریش ترمنځ موقعیت لري او لشکر ګریش بازار ته ډېر نږدې درامسته شوې ده. موږ خپل تیر ورځ چې تللي وو هماغه سیمه مو ولیدل. ګڼ میشته سیمه ده، د اوبازانو د لوړې تپې او د خپل بغرا د هر ترمنځ په ګڼ میشتو زراعتي سیمه کې موقعیت لري. اما دا چې پیښه څه ډول رامنځته شوې ده، د دې څو دلایل دي. یو دا دی مراد صاحب چې په دغه عملیاتو کې کوم پولیسو چې برخه اخیستې وه هغو ټولو شخصي جامې اغوستې وې. دوهم دا چې دوی د دولتي رینجرو او اموي ټانګونو نه یوازې د بغرا په غاړه کې استفاده کړې وه. کله چې وطن ته داخلیږي هغه پوستو ته چې د دوی نه کوڅې د ځان رسوي په لوکسل او فولډر موټرونو کې ځي. دا دوهمه او درېمه دا چې کله چې د دغه سیمې کوردینات بهرنیو ځواکونو ته ورکول کېږي نو پولیس د الوتکې تر رسېدو مخکې سیمې ته رسېږي، هغه سیمه د طالبانو نه نیسي. دغه عوامل ټول جمع کېږي چې بي پیلوټ الوتکه د دوی ترمنځ او د دوی او طالبان ترمنځ تشخیص نشي کولای او د کوردینات سیمه بمباري او دغه مرګ جوړ راغلی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د هلمند په ګرش کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د وشل شو افغان سرتیرو او دا چې پیخه په څه ډول رامنځته شوې په دې اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي وروستي معلومات چې د چارواکو په حواله اخیستې دي در سره شریکول. د ازادي راډیو په دې او راتلونکو خبرونو کې د دې پیښې په اړه نور دقیق او مفصل معلومات هم اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د سپلو په هدف پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دائمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز په وینا امریکا باید له پاکستان نه پوښتنه وکړي چې ولې د تروریزم خلاف اغیزمن ګامونه نه اخلي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړي دي. ښاغلی مسلم یار د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستنه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس دغه شان د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغیزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي، دوی نه باید پوښتنه وشي، د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابرې چې هغوی د افغانستان په جګړې کې ښکېل دي، حتی امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کېدای شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
دا حدیث پردیس پر رپورټ کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې مشر وایي د امریکا باید د ترهګرۍ د سپلو په هدف پر پاکستان خپل فشار زیات کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم په تیرو 1500 کلونو کې په دې اړه کافي اسناد وړاندې شوي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا له لوري د دې مسئلې تایید د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. زموږ همکار خبر محمد حدیث پردیس له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پر پاکستان د امریکا د فشارونو د اغیز په اړه ترې پوښتنه کړې.
په اول قدم کې غټه خبره را ده چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې تیرو 15 کلونو کې پیسې کاملا تر پانګونه کړې ده که تاسو وګورئ 4.5 میلیارد ډالر په تیرو 14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې لپاره ورکړل شوی دی چې په هغه کې 11 میلیارد ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه یوسي او بیا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمي تو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم، یعنی په لنډ مهال کې، په منځ مهال او ګډ مهال کې داسې فشارونه وارد شوي، خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه فشارونه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګری پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینی شکل همکاري وکړي، دا به ستاسو نظر ډیره موثره تمام شي؟
خبره ده چې دا فشار ضرورت دی ته دا چې یو خو یوازې د امریکا لخوا نه، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیکاو سوله ثبات او پرمختیايي چارې مخته لاړ شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره، یعنی یو مقطع زماني کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي، شاید نتیجه ورنه کی او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې حالت.
رحیم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړی شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه په دې قانع کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ یو، ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړي ډول زمونږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو، په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنو کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د تېرو کلونو په اوږدو کې خپل دنده په ښه ډول سرته ویسي. همداسې په سفارتونو کې موږ تاسې وخت نا وخت په مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانې او خپلولي پالنې شوي دي او د وړتیا په بنا باندې هلته خلک نشته، او همدا لامل دی چې موږ نه یو توانېدلي چې په ښه ډول سره په نړیواله کچه خپل لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یو حده اندازې پورې منیدلی دی چې د امنیت شورا مشاور مستقیما په لاس کې اخیستی او د هیوادونو د مشرانو سره ناستې ولاړې کوي.
د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه مشتاق رحیم څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او ځوان فکر ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 ورځنی سیمینار جوړ کړ. د دې وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په دې سیمینار کې ویل چې په مرکز او ولایتونو کې د یادو ستونزو هواري ته هڅه کیږي. په دې سیمینار کې چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایتونو رئیسانو هم پکې ګډون کړی و، نور جزئیات د دې سیمینار په اړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت دولتونو رئیسانو هم پکې ګډون کړی و، نور جزئیات د ناجی صاحب په رپورت کې اورو.
د قانون نه تطبیق، د امکاناتو او کافي ظرفیت نه موجودیت، د پراختیا بودیجې نه لګول، په ولایتونو کې فرهنګي ستونزې او له برېښنایي سیستم څخه نه استفاده په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې له مهمو موجوده ستونزو څخه یادېږي. د خبرې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په کابل کې په یاد وزارت کې د ستونزو د هواري د یو 15 ورځني سیمینار پرانیست او غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزو هواری ته لازم لاری چاری ولټول شي.
یکی از معضلات بسیار مهم این است که
یو تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې د قانون له تطبیق څخه سرغړونې ډېرې دي. د قانون په پلي کېدو سره به په ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي. هر څومره چې موږ د قانون د پلي کېدو لپاره ټینګار وکړو، هومره موږ ډېرې اسانتیاوو سره مخ کېږو. بله مسله د ظرفیتونو کمښت دی.
ښاغلي باوري وویل په دغه سیمینار کې به د هواري په هدف د ولایتونو د رئیسانو ستونزې هم واورېدل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول سیمینارونه لږ تر لږه په دریو میاشتو کې یو ځل جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم په ولایتونو کې د امکاناتو له کمښت څخه شکایت درلود. په دغه وزارت کې د کمزوري مدیریت په اړه راپور نه خپره شوي او خبریالانو هم غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ بشپړ تطبیق ته زمینه برابره کړي. په دغه سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې ولایتي رئیسانو وویل چې دوی په کراتو خپلې ستونزې له مسؤولو چارواکو سره شریکې کړي، خو هواري جدی پاملرنه نه ده شوې. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد اورنګ مختار یاد سیمینار ته وویل
مشکلات مطرح میشه،
ستونزې چې مطرح کیږي مونږ هیله لرو چې ورته رسیدګي وشي او زموږ دغه ستونزې هواري شي. تیر کال د ځوانانو موین له مونږ څخه وغوښتل چې ځمکه پیدا کړو ترڅو د ځوانانو فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. مونږ دغه ځمکه پیدا کړه، اسناد مو لیږل. موین صاحب مونږ سره ژمنه کړې وه چې په لس ورځو کې به پیسې لیږي، خو تر نن ورځې پورې دغه پیسې ونه لیږل شوې. همداسې لسګونه نورې ستونزې لرو. امکانات زخت ډېر کم دي، حتی موږ د کتابونو د اخیستلو پیسې هم نه لرو.
نوموړي د دا ډول سیمینارونو جوړېدل اغېزمن وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې مطرح شویو ستونزو ته باید پاملرنه وشي. په ورته وخت کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مسؤل مجیب خلوتګر وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په یوازیتوب سره د یادو ستونزو د هواري توان نه لري. نوموړي وویل دغه وزارت باید په مرکز او ولایتونو کې له نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ یادې ستونزې هوارې کړي.
و امریدل چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 ورځنی سیمینار پیل کړی دی. ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي. د ستره محکمه رئیس محمد یوسف حلیم د شنبه پر زمالي وزارت سره په دې اړه د تفاهم لیک د لاسلیک غونډه ته ویل چې له دې کار سره به لا شفافیت رامنځته او خدمات چټک شي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټر کولو لړۍ ده او تر ډېرې سهولت خلکو ته رسیږي. د موضوع جزئیات له یوسف خان زدرانورو.
د پاسپورت لریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نو ورسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبه په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریمه اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دي خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزښت خواهد شد.
د دې وړاندې د اسانو خدمتونو بیر لومړی کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې محل کېږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانې د کارونو د ځنډ، فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي. له دې سره د اسانو خدمتون رئیس شهزاد اریوبی وایي چې تر راتلونکي یو کال پورې به ډېرې ادارې په یاد سیستم سنبال او د مراجعینو ستونزې به راکمې شي. ښاغلی اریوبی وایي د سترې محکمې سره د دفاعم لیک له مخې به د دغې ادارې هم ډېر پیچلي کارونه اسانه شي.
سترې محکمې کې اوس چې دی مونږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالي سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غواړو جوړ کړو. اهم چنان مونږ د دوی د واسقي څومره واسقي د زموږ حقوقي مشاور دلته شته دی او د دوی قواله جاتي او د یو څو نکاحت او بل څه دي دغه څو اسناد چې ورسره دي وسایق څومره دي ټول د سترې محکمې دي دم غواړو چې اسانی کو ساده کو او کمپیوټرایز کو.
نو موړی وایي د اقتصاد عالی شورا اته څلوېښت ډوله داسې خدمتونه مشخص کړي چې د پیچلتیا او ځان له امله یې خلک په ستونزو کې دي او باید اسانه شي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
شپږ افغان نجونې چې د روبوتیک نړیوالو سیالیو لپاره واشنگتن ته تللې وې نن هېواد ته بیرته ستنې شولې. دغو نجونو د روبوتیک سیالیو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال وګټه. زیاتو نړیوالو رسنیو دې موضوع ته پام کړی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له دې افغان نجونو سره وکتل او امریکا ته د هغوی راتګ یې د ویاړ ځای وباله. سفی الله ستانکزي په رپورټ برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د روبوتیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیزه ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ټرمپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ وویل تاسو اکثرو ته چې لرې لار مو وهلي او دلته راغلي ستې خرغلاست ویم. ایوانکا ټرمپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغوی دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې میډال وګټي. هغوی د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل ووهه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه دوی وکولی شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یوه ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولی شي توپونه د هغوی د نارنجي او شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د څه باندې 1600 هیوادونو په ګډون ترسره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، مشرانو جرګه او د غراس د سیاسي چارو کارپوهان وی چې د امریکا له لوري پاکستان ته د مالی مرستو بندول او یا کمول د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر تګلارې په بدلون کې اغیز لرلای شي. راځي چې په دې اړه د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم واورو.
دا خو ټولو ته جوت ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي پاکستان ورسره دښمنۍ راخستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه پلې شیندې به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې به لګامن راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودرې، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرمه چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د ناامنۍ یوازې نیلوی لامل پاکستان ګڼم.
محمد لیزو تاک دی کلی زمان خان که بستگیم
دا خکار شوی دی ولی افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم وو باید استفاده کړي و هغه وسته افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکړي که رښتیا هم د امریکا غوړي چې په پاکستان باندې تاثیرات وځي کوي نو دا د افغانستان لپاره د ترینه فرصت ده باید لابیګری ډیره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډیری فشار واچوي
پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د کمیدو او یا بندیدو په اړه مو د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه خپرېږي، حقیقت څه دی او دغه راس ځوان فکر. دغه راس یادونه کوو چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباري کې د افغان پولیسو د وژل کېدو د موضوع په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه کې ورستي او دقیق معلومات در سره شریکو. څلور نیم بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د حکومت رسنیو او معلوماتي مرکز مشر د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګاندا دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیځ رسنیو ته منلی و چې د مولا هیبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید وکړ او مړ شو. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي ویند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرشک ته د دوی استول شوی هیئت ونیدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. پنټاګون د حمله تایید کړی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی کړی دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دا فشارونه لا نور هم ډیر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د پنټاګون وین ادم سټمپ ویلي چې امریکا پاکستان ته 50 میلیونه ډالر مرسته نه ورکوي. دایش وسلوالو په جوزجان کې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور د دې ډلې درې غړي وژلې دي. شغلې د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري د سیمې د خلکو په حواله ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو مړی نن سهار 4 بجې د قوشتېپې ولسوالۍ په علملیک کلی کې موندل شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د روبه جوړونکو نجونو له ډلې سره چې نن کابل ته ورسېدې ولیدل. د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. او د پولنډ ولسمشر ویاند وایي د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوی قانون کې ځینې نیمګړتیاوې ویني چې په وینا یې د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي.
او اوس هم حدیث پردیس له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د دیرویشت کلونو لوبډلې خپل دویمه سیالي هم په لوی توپیر عربستان ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر رؤوفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د دیرویشت کلونو لوبډلې عربستان ته 3-0 پر وړاندې لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې چې د فوټبال د دیرویشت کلونو ملي لوبډلې د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې خپل لومړی لوبه هم عراق ته 3-0 پر وړاندې بایللې وه. د دغه سیالیو په لړ کې سبا د فوټبال د دیرویشت کلونو ملي لوبډله خپل وروستۍ لوبه له بحرین سره کوي. د آسیا د فوټبال مقدماتي سیالۍ د ریاض په کوربتوب د فیصل بن فهد په لوبغالي کې ترسره کیږي. د لومړۍ درجه ولایتي لوبډلو د کرکټ سیالیو اتلولي د پکتیا لوبډلې خپل کړه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو په پیلوبه کې د کابل او پکتیا د لوبو ترمنځ لوبه وشوه چې د پکتیا لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سزیدو 204 دیش منډو هدف وټاکه، خو کابل لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله.
په دغه سیالیو کې د پیلوبه کې کابل د پکتیا پر وړاندې ولوبېد چې پکتیا
د لومړۍ درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ د غلوبې 12 ورځې مخکې د کابل او خوست په لوبغالو کې پیل شوې او 13 ورځې پای ته ورسېدې. او د اروپا د نجونو د اتلولۍ جام سیالیو په لړ کې نن شپه د فرانسې او اتریش د نجونو د فوټبال ټیمونه له یو بل سره مخامخېږي. دغه سیالي نن شپه د افغانستان په وخت 11:15 پیلېږي. د رپورټونو له مخې یادو دوو ټیمونو د نن شپې د سیالۍ لپاره له دوو میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سدی
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو. د هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېده. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ته کله خو راغلاس وایو ک پایلې لدیو کو چې په نړۍ کې نګدې یو سل سلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسی غوره لوبډلې لري چې هم په کې لنی کمرغه افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیات دي. په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او د هغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګه عمومي رئیس، اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړې سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې چې افغانستان کرکټ بورډ باید له 10% څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 20% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایي سدا ډیره وشتمنی ډیره وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ رپورټ منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه وروسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، هغه کې ملي لوبډله او همدارنګ د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډله کې دا اوس په رښتې اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرلون کې هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه مونږه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سده رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی سه هغه هم خوشبختانه مونږه مونډلې دا او همدارنګ ملي لوبډلې سده درې څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپږس کلنو او هغه لوبغاړي به د سیستم د په ثبوت ورسي هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبولې ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي چې څومره لوبغاړي دی هغه د یو پایپلاین څخه تیریږي چې شپږس کلنو لوبډله څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده او هغه پایپلاین هم موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري سی لوبغاړي موږ ډیر ولرو هغه هم موږ ورته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده، ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډلې ته وړاندې کوو. همدارنګه د میدانونو د لوبغالو موجودیت تاسې لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیاتې لوبغالي وي. نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو او همدارنګه ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي. هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړای دا آی سی سی ته موږ تیر دریو کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیګو او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځې سیالي فرست کلاس سټیټس ولري. یو ورځنی سیالی هم د لیست اے یا اے درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د اے درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د مونږ د حیثیت سکال په فبروري کې مونږ د حاصل کړ. خوشبختانه سه بشپړ غړیتوب مونږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیره زیاته مننه ستنه ځکه چې ویل کیږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، د دې موده درې کاله ده. معنی دا چې درې کاله امتحاني دوره ده او په دې دریو کلونو کې به هغه حکومت شرایط وړاندې کړي دي، هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د راتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ، دا ډاډ درکوم ټول تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډېر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال سه ده، نور هم غټوو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کو چې په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته هغو ته په کتو سره، هغو اهمیتونو ته په کتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاري خو کوم اقدام وکړو ګورو چې نتیجه یې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو، د دې تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره، د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو قربتوب پکې
وکړو؟ درې کلن کومه ستراتیجی سه ده، په هغه کې مونږ واضح لیکلی سه مونږ په 15 زونونو کې باید ښه سټیډیمونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چو ما سه نړیوال لوبغالي مونږ لرو. مونږ کوای سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګ د خوست په لوبغالي کې مونږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که مونږ وایو سه باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سی، همدارنګ انډور او آوټډور فیسیلیټی پکې جوړ سی، همدارنګ هاستل پکې جوړ کو، جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغاړي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړي توپ واخیستل شو کلک، او دونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجود دي، او زینې په دې اړه زړه نقیس خبرې موجود دي. اوس به کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ د پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وي دي نړیوال شورا څخه راغلو. د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅاوي سټراکچر دا څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړي توبلرونکو هیوادونو. د 2015 نن تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړۍ بشپړ غړي توبلرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډلې به دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډلې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ په نیغه لاره مومي، او باقي څلور سې کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسټ فکسچر، یعنی ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نه کوم محل وشته هغه توضیح کیږي، په هغه کې به ځای لري او موږ بخپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي، یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې په امنیتی گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړپوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله سمره سمره بد تاثیرات لري او بل اخر به دوی دا مداخله کله خلاصي کی.
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې لخپل موقف څخه سوء استفاده کوي سي د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ د زی څخه موږ ته ځوان لوبغاړي راځي، زون ته له زون نه به همداسې راځي، نولس کلن الف لوبډله د درویش کلنو څخه کم سن لوبډله ته، همدارنګه ملي لوبډلې ته. که دلته موږ غلط لوبغاړي ولوبوو یا د واسطو والا لوبغاړي ولوبوو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بله موضوع د شپږیزې مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوې وه په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوئ چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړیم شوه، ډېره ګډوډه شوه. څه کالې فکر نه کوئ چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی وه او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه همدا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه ښه کوي کابل ته راسي، نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تېر کال واده شوی وه د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کالې به موږ تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو، ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم بې ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغوی ټول راځي؟ ټول وعده امداد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې له هم ستونزې موجودې دي؟
دا یو بحث ته ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دغه ته منګه ورکړی دی. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دی. هر وخت سه د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګه ته مو وایي او منګه سره تاسو ته وایي.
یعنی د شهزاد پړه لا روسي پریکړه نه ده شوی؟
روسي پریکړه لا نه ده شوی، روسي پریکړه سی اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډیر زیات مننه ستانه زې سب کورو ده.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئ ہمایون ہیواد
سلام دا تانی چانگی وی بلی خبرونی تستڑی مشای پا دی خبرونه کی پر دی غگی گو چی ولی اش مرزوانان خپل ستونزی لا کورنۍ پټوی هغوی چی ستونزی پټوی انجام بای چوی ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي، همیشه همدغه سې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لولو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
ککه مزدورونه دي ته بهر کور نه کیږي، یعنی دي خپل فامیل ته کوي دي به وډاري کې شي بمنګ مون شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دي باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دي باید تونې کې سره مخه پامغه انجن دي دي یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دي اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دي باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرته زنګ وکړم ورته ویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېده شله مور سره ای وکړی لا خور سره کېده شی یو داس شاه سره ای وکړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نورو خبره د کورنۍ او لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نه شي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ په مختلفو مراګونو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
دا استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې یا ته نه شي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. تبن کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي. یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زامنو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوګوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به غزبوری در گاونده هواد پاکستان رو گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.